السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې 12:00 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزملي حمیر زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په تور زینو بندیانو ته د مرګ سزا ورکولو پریکړه، په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د کمیټې غونډه، د مولانا فضل الرحمن خبري غونډه، د پېښور پر سکول د برید پاړه نور رپورټونه، په سیف الله کلا کې د خراب شو مړو موندل، په کونړ کې د وسلوالو پر ضد عملیات او د افغانستان د پوځ مشر د څرګندونو پاړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. اول خبرونه ویان عامر صاحب.
د پاکستان پوځ مشر د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو شپږو کسانو د اعدامولو کاغذونه لاسلیک کړي. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د پلان جوړونکو کمیټې لومړی غونډه نن کیږي، او د اروپای کونسل مشر پر اروپای ټولنې غږ کړی چې د روسیې په اړه اوږدمهاله ستراتیژي جوړه کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د شپږو زندانیانو د اعدامولو رسمي کاغذونه یا وارنټونه لاسلیک کړي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آیس پی آر بیګا په یو لنډ بیان کې دا کسان خطرناک ترهګر بللي او ویلي دي چې دوی ته پوځي عدالتونو په خوا د مرګ سزا اورولې وه. آیس پی آر د دې کسانو نومونه نه دي په ډاګه کړي. بلې خواته د پاکستان کورنیو چارو وزارت د 1100 کسانو نومونه خپاره کړي چې ورته به د مرګ سزا اورول کیږي او ورکول کیږي. وبخې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ملي پلان جوړولو کمیټه نن غونډه کوي. د کمیټې مشري د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان کوي. په نن غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا افراسیاب خټک، لقامي وطن ګوند انیسه زیب طاهر خیلی، د پیپلز ګوند رحمان ملک، د تحریک انصاف شیرین مزاری، د جمعیت علماء اسلام فی اکرم دورانه او د پاکستان مسلم لیگ قاف مشاهد حسین سید په ګډون د نورو ګوندونو استازي هم برخه اخلي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی پر خوونځي د برید لکه اقدام سره د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو امکانات ختم شوی دي. دا خبره نوموړي 13 ورځ په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال وکړه.
د آرمی پبلک سکول کومه واقعا چې د دسمبر په 14 نیټه رامنځته شوې ده، زه ډیر په وضاحت سره ویل غواړم چې د پیخي کوم صورتحال اختیار کړی دی. اوس د مذاکراتو خبره په دې وخت کې نشي کېدلی.
مولانا فضل الرحمن په پیښور کې پر سکول د وسلوال برید غندنه وکړه او د یوې پوښتنې په ځواب کې یې د افغانستان په اړه د خپل هیواد تګلارې ته په اشاره وویل. که په گاونډ کې اور بل وي او د هغه اور د وژلو په ځای هغه ته پوکي ورکول کیږي او هغه اور بیا د دوی کور ته ورسی، نو بیا هغه کورنۍ مسله شي. نو همدا لامل دی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان خپل جنگ دی. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د زکیو رحمان لکھوی په ضمانت د خوشی کولو امر کړی دی. پر نوموړي په 2008 زیږیز کال کې د ممبئی حملو پلانونو تور وو. 13 ورځ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د نوموړي د معاملې اوریدنه وکړه. د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل چارواکي داوه کوي چې لامنیتي ځواکونو سره پنخته کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي. پولیټیکل چارواکو د نوم نه خودو په شرط نن مشال راډیو ته ویل بیګا وسلوالو د جمرود په ګودر کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې برید وکړ چې له کبله یې جګړه پیل شوه. هلته د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر آیس پی آر د ازبک وسلوالو قومندان اسلام الدین په ګډون د 12 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. بیګا په خپل بیان کې آیس پی آر وویل تازه بمباری 13 ورځ په تیرا کې کړې. د پولیټیکل انتظامی او د پوځ د اداو پاړه نه خو وسلوالو څه ویلي او نه یې هم آزادو سرچینو پخلی کړی. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي لکه لا سیف الله یې په مرمیو سوري درې خراب شوي مړی ترلاسه کړي. د لیوي ځواک چارواکو 13 ورځ مشال راډیو ته وویل د سیف الله کلا له کاڼ مترزو څخه ترلاسه شوي دا مړی اوس د کوټې په سنډیمن روغتون کې پراته دي، خو پېژندګلوي یې نه ده شوې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال ایوب سالنګي وایي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل کړي. 13 ورځ په کونړ کې د خبری غونډې پر مهال نوموړي وویل دوی بشر سیمه له وسلوالو پاکه کړي. د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 25 تنه وسلوالو ته په ننګرهار کې مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال مشال راډیو ته ویلي چې د ننګرهار په هوایي ډګر کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ځانګړو قطو په ګډون پرون په کوټ ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د دوو سر ګروپانو په ګډون 19 تنه وسلوال وژل شوي او شپږ ژوبل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمی وایي هیواد یې نه ترهګر ته پناه ورکړي او نه به یې ورکړي. 13 ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته د سفر پر مهال له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله د ورسپارلو غوښتنه کړې ده.
مولا فضل الله دوی نه یاد کړی دی او نه مونږ دا مانو ځکه چې مولا فضل الله په افغانستان کې نه اوسېږي نه مونږ پناه ورکړی ده زیاتره وخت دی په خپله د خط ای خواته په ایجنسۍ کې تګ راتګ کوي دی ثابت نه دی سیار دی همیشه مونږ تروریسته پناه نه ورکړی ده نه ورکوو.
جنرال شیر محمد کریمی زیاته کړه دی او جنرال شریف په خپلو خبرو کې سلا شول چې د ښو او بدو وسلوالو له توپیره پرته به د ترهګرۍ پر ضد له یو بل سره همکاري کوي. د اروپایي شورا یا کونسل مشر ډونلډ توسک وایي اروپایي ټولنه د روسیې په اړه د میاشتو نه بلکې د کلونو ستراتیژۍ ته اړتیا لري. نوموړي نن سهار وختي په برسلز کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په پای کې خبري غونډې ته وویل دوی باید د غبرګون او دفاعي حالت اخوا واوړي. د پولینډ پخواني وزیر اعظم توسک د روسیې او هغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د چلند او د اوکراین د بحران هواری لپاره د سختي او زمواوارانه ستراتیژي غږ وکړ. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موغیرینی وویل پوتین او نور روسیو چارواکو ته پکار ده چې د ګرد نړۍ په اړه په خپل چلند کې لوی بدلون راولي او ځان د همکارۍ حالت ته واړوي. او یو ولورپوري کوردی چارواکي ویلي د سنجر غره په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگیدونکو عراقي کوردی ځواکونه د مذهبي لګښو یزیدیانو زرګونه کسانو ته له سیمې د وتلو لپاره د لارې په برابرولو توانېدلي دي. د کوردستان سیمې د امنیت شورا مشر مسرور بازرانی وویل پېشمرګه ځواکونو په سیمه کې پرمختګ کړی او تېره ورځ یې له غرایزي سیمې د خلکو د وتلو لپاره لار برابره کړې. له دې سره د مشال رادیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان پوزمشر د ترهګرۍ پر ضد ځینو بندیانو ته د مرګ سزا ورکولو اجازت نامې لاسلیک کړي دي. معلومات به واورئ. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د جوړې کمیټه غونډه کیږي. شنونکي وایي دا د حکومت ذمہواري ده چې د سخت دریځ د مفکورې په اړه اقدام وکړي.
د حکومت دا بنیادی ذمہواری ده چې د کوم شي نه تشدد راپورته کیږي د هغې بیانیه باندې خبرو.
په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته سوداګرانو دکاندارانو او دینی عالمانو غونډه کړې.
نه په اسلام کې نه قرآن کې نه حدیث کې نه پښتو کې دا خبره شوې ده چې تاسو ماشوم باندې لاس کې.
پوهان په پاکستان کې د پولیو دوه نو پېښو سپتېدو لوی نام لامل نا امنی بولي. او د افغانستان پوز مشر وای دوی نه ترهګر ساتلی او نه به یې ساتي.
مولا فضل الله دوی نه یاد کړی دی او نه مونږ دا مانو ځکه چې مولا فضل الله په افغانستان کې نه اوسېږي مونږ تروریسته پناه نه ورکړی ده نه ورکوو.
له مشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان پوزمشه جنرال راحیل شریف د ترهګرې په تور د شپږو زندانیانو د اعدامولو رسمي کاغذونه یا وارنټونه لاسلیک کړي. د پوز اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو لنډ بیان کې دا کسان خطرناک ترهګر بللي. بلې خواته د پاکستان کورنو چارو وزارت د 12 داسې بندیانو نمونه خپاره کړي چې ورته به د مرګ سزا ورکول کیږي. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پانسه په سزا عمل درآمد شروع کولو د فیصله رستو فوزی مشر جنرال راحیل شریف د شپږو قیدیانو د مرګ پروانه لاسلیک کړه. د پوز د مطبوعاتو سانګې یا ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان تر مخه د کسانو ته فوزی عدالتونو یا کورټ مارشل کې د مرګ سزا اورول شوی و خو د پانسه په سزا عمل درآمد نه کېدو په وجه دوی ته سزا نه ده ورکړې شوې. د دې ترڅنګ د داخله وزارت سرچینې وایي 12 قیدیانو ته د پانسه ورکولو تیاری مکمل شوې دي. دغه قیدیان د ملک مختلفو جیلونو کې کېد دي او ورته مختلفو کیسونو کې د پانسه سزاګانې اورول شوې دي. د پانسه منتظر قیدیانو کې یو ډاکټر عثمان هم دی چې 2009 کال کې په پوزی سر دفتر یا جی ایچ کیو پینډې حمله دوران نیول شوی وو. د دې ترڅنګ ذکر شوی 12 کسانو کې په کامرا ایئر بیس او نورو سکیورټی ادارو او پولیسو باندې د حملو ملزمان هم شامل دي. د قانون تر مخه د پانسه په پروانه یا بلیک وارنټ لاسلیک وروستو مجرم ته د 24 غنټو نه تر 2 اونو پورې څه وخت هم سزا ورکړي کولی شي. یاد دیوی چې د 1300 کالو راسه پاکستان کې په سزا موت عمل درآمد ولاړو خو د نهه پورس پیښور کې په سکول د حمله رستو د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ټولګوندي زغونډه کې هغه کې دیانو ته د سزا ورکولو فیصله وشوه. څوک چې د ترهګرۍ پیښو کې ککړ وي او د عدالتونو لخوا ورته سزا اورول شوی وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وکه په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سه شنبه په ورځ په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته په هغه هیواد کې د مرګ سزا مجرمانو ته د سزا پر عملي کولو لګیدلی بندیز لري کړ. خو د بشري حقوقو پوهانو د وزیر اعظم پر دې پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې په هغه هیواد کې هغو مجرمانو ته سزا نه ورکول کیږي چې په زرګونه کسان یې وژلې دي. دوی اندېښنه څرګندوي چې د وزیر اعظم له دې اعلان سره ښایي هغه کسان په دار وځړول شي چې په ناسمو مقدمو کې ورته د مرګ سزا اورول شوی. رابی اکرم خان معلومات راکوي.
د جسټس پروجیکټ پاکستان په نوم کارکونکو ادارې مشره سره بلال وایي چې حکومت دا فیصله هغه وسلوال نه په هدف کوي چې په زرګونه پاکستانیان وژلي دي. نوموړي خپل خبرو کې زیاته کړه چې د دې ادارې د معلوماتو تر مخه 8000 نه زیات کیسونو کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالتونو تقریبا 800 کسانو ته د ترهګرۍ په جرمونو کې د مرګ سزا اورولې ده. دا وایي دا وایي تاسو دا ماته وایي چې دومره مقدمې کیږي او خلک نیول کیږي، نو دا څوک دي چې بهر ترهګري کوي؟ مونږ خو دا وایو چې زموږ ادارې کم تحقیق کړی دی او د حکومت چې کم اعداد او شمار مونږ وکتل او کم معلومات چې مونږ سره دي، نو هغې کې وکتل شو چې حکومت خو د ترهګرو خلاف عدالتي کاروایی نه کوي. دا خو عام خلک دي کم چې زیاتره بې ګناه دي او چې کم دي نو هغه د معمولي جرمونو دي، نه چې د ترهګرۍ په جرمونو کې نیول شوي دي. حکومت چې کومه فیصله کړې ده نو غلطه ده او یوه خطرناکه فیصله ده. ولس ګمراه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې ډېر داسې وجوهات دي چې دوی د مرګ د سزا مخالفت کوي. د نوموړي په وینا لکه د انصاف نظام کمزور دی او د ثبوت معیار هم ډېر ښه نه دی. دا زیاتوي د دې په وینا که دا یو اصول دی چې د چا ژوند اخیستل غلط دی، نو ریاست له هم د چا ژوند اخیستل صحیح نه ده. د سزا نورې هم متبادل ذریعې کېدای شي لکه عمر کېد. داسې ډېر کیسونو کې وکتل شو لکه په امریکا او نور ملکونو کې ډېر کلونه پس معلومه شوه چې چاته سزا ورکړی شو وه نو هغه بے ګناه وو. خو بلخوا د قانوني چارو کارپوه بیرسټر لطیف افریدی که چېرته د حکومت د فیصلې هرکلی کوي، خو دا ورسره هم وایي چې حکومت له بد ترهګرۍ مخنیوي لپاره په خپلو پالیسیانو نور هم کار کول وي.
خور کتل شي د هغې نه په ټوله معاشره کې یو داسې احساس خور شي چې د هغې نه په معاشره کې خوف او یره او بدمزګي خوره شي، نو بالکل په هغه باندې مقدمه چلیدل پکار. او دا هیومن رائټس والا چې کومې خبرې کوي، هیومن رائټس والا دې یو کیس داسې وښیي چې په هغې کې پرسکا بې ثبوته چې کوم دی یو سړي له سزا ورکړې شوې ده چې چا باندې سزا وه. اکثر خلک په دې بری شوي دي چې د هغوی خلاف سزا نه وي، او اوس چې چاله سزا ورکړې شوې ده او دا سزاګانې سسپینډ وي بحال شوې، زما خیال دی چې دا
یاد دیوی. پاکستان پیپلز پارټي په حکومت کې د مرګ په سزا بندیز لګول شوی وو او کال 2008 نه تر اوسه پورې سیول عدالتونو لخوا د مرګ په سزا عمل درآمد نه دی شوی. خو کال 2012 کې یو فوجي عدالت د قتل په جرم کې یو قیدی ته پانسی ورکړی و.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو اوره. په پاکستان کې نن د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د پلان جوړونې کمیټه غونډه کیږي. د دې کمیټه د جوړولو پریکړه د هغه هیواد ټولو سیاسي ګوندونو په پیښور کې د نوې پورس په سکول تر برید وروسته وکړه. کمیټه به په یوه اونۍ کې حکومت ته خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. په تېرو کلونو کې هم په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد یو شمېر ټولګوندیزې غونډې، قراردادونه او کمیټې جوړې کړل شوې دي. د دې کمیټو په پارلمان کې پر منظور کړل شوو پریکړو لیکونو څومره عمل شوی؟ آیا د ترهګرۍ پر ضد نوې تګلاره به اغېزناکه وي او که نه؟ ګولایا سدې پوښتنو د جواب لټولو هڅه کړې ده.
په پاکستان کې کارپوهان د هغې کمیټې په اړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو استازي پکې شامل دي جلا جلا نظرونه لري. ځینې د ټولو سیاسي ګوندونو راغونډېدلو په اړه خوشبینه دي، خو بیا ځینې وایي چې پخوا هم داسې کمیټې جوړې کړل شوې وي خو نتیجې ټولو مخې ته دي. په پېښور کې کارپوه ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان د نوې کمیټې په اړه ډېر خوشبینه نه ښکاري او وایي حکومت عزم نه لري چې دا مسله حل کړي.
یو بل سره بچی نه پاس کی دا غیر پاس ته او دا سه ریکمنډیشن ورکی چې هغه با اکشن دغه بنی اورینټډ بنی از به فلسفه او خبره به وکی پکې فلسفیکل ډسکشن اکیډمیک ډسکشن به او بس دغه نه پس به ختم شي.
د سعد محمد خان په خبره د حکومتي پالیسۍ تش تر خبرو هدا پوری وي دا قابل عمل نه وي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د ټولو سیاسي ګوندونو په یو ځای راغونډېدل او د ترهګرۍ خلاف په یو خپل کې دوه په اړه خوشبین نخکاری دی وای
یو امید ده چې د سیاسي چارو کې د کوم چې د نورټول فارېدني چې یو احساساتي شي خلک او خلک چې د نو په یو مطالبه کوي هغه مطالبه ده چې په څومره تباہي او بربادي کې چې دا اوس هو
بلخوا په سینیټ کې د عوامي نېشنل پارټۍ غړی سینیټر نبی بنگش وای چې د سیاسي ګوندونو غونډې کې تر ټولو لوی پرمختګ دا شوی چې وزیر اعظم په ډاګه وې د خو او بدو طالبانو توپیر به نه کیږي او دا د ټولې مسلې جړل ده. د زیات کړه
مخکې فکرو کې لر د دونو هغه کې من کې هارډل څه کوم کنه هغه آرمی استابلیشمنت صفه خبره ده ای اس ای او کې بلوا د دوه د آرمی کې او بل کې بلوا د ایم ای او بلوا د عدد سو له کوم کې بلوا بلوا صفه خبره ده په سلور مختلفو سمتونو په فیصلې کې دي په پارلمان کې کړه د دونو ته کوم هیڅ نه ورته شوی نه هغه سو له کوم په پیمانی نو شامل ده ای کې زمو مقصد ته کوم قوتونه څنګه عملي کولای شي لا انفورسمنت ایجنسی هغه نیت په فوتورو او د نه علاوه بل لار نشته په یو مې د لپاره د دوکا کې سره پاکستان خپل ځان سره خپل ملک سره خپل قوم سره.
سینیټر نبی بنگش ویل چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان سیاسي قیادت دا خپل جنگ بللې. بلخ د دفاعي چارو کارپور سعد محمد خان وایي چې دا مسله دوه واضح اړخونه لري او باید دواړو ته پوره پاملرنه وشي.
یو زمونږ اندرونی پالیسۍ او یو زمونږ منطقوي د دې یو روح دی یو ډایمنشن دی هغه دواړه سوپر جنرال شوي دي. زما په خیال باندې مکمل طور باندې دلته حالات سمېدې نه شي. حکومت کې سازم نشته. دغه مولانا عبدالعزیز دی دغه په ټلویزیون باندې کېني آزادانه چې کوم دی داعش سره الحاق اعلان وکړي د پاکستان د ریاست نه انکار وکړي هغه خلاف اکشن نه کوي. زما سبا یو و چې لکه که مونږ یو پښتون سټیټ جوړو سبا به زه رانیولې ما باندې به مقدمه چلولي او
د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه یو ځل بیا په داسې حال کې راغونډ شوي چې د تیر نهه په ورځ وسلوالو طالبانو په آرمی پبلک سکول ډلیز بریدونه کړي وو چې پکې د 122 ماشومان او نه استادان وژل شوي ول.
دا و ګولیاس د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د نه په ورځ په پیښور کې پر خونځي د برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې له دې اقدام سره له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو امکانات ختم شوي دي. نوموړي تیر ورځ په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال ویل که په گاونډ کې اور لګېدلی وي او هغه اور کور ته ورسي نو بیا هغه کورنۍ مسله شي. تفصیل له پیښور غلام خاص راکوي.
تیر ماخام د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې وړاندې به دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې په اسټابلیشمنت او حکومتي ادارو نیوکې کولې. خو د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته په راپورته شوي صورتحال کې د مذاکراتو خبره نشي کېدلې.
جو واقعہ 16 دسمبر کو پشاور میں ہوا ہے
دا آرمی پبلک سکول کوما واقعہ چھی دا دسمبر پا شپاڑسم نیٹا رامنست شوی دا زر دیر پا وضاحت سرا ویل غارم چھی دے پیخی کم صورتیال اختیار کرے دے اس دا مذاکراتو خبرا پا دے وقت کی نشی کی دلے چھی زان تا تحریک طالبان وائی یا چاچی دا دے پیخی زیمواری منلی دا نو دا ہوئی دے اقدام دا مذاکراتو امکان ختم کرے دے
ان کی اس اقدام نے ختم کیا ہے.
د مولانا فضل الرحمن نے چکلا پختنه وشوه چې د آرمی پبلک سکول د پیخي روستو د ترهګری ضد جنگ دوی خپل جنگ غنی او کنا. نو په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل
کوئی آگ لگتی ہے اور اس پڑوس میں لگتی ہے اور آپ اس پر پانی ڈالنے کے بجائے تیل چھڑکتے رہیں گے
استا په گاون کې چې اور ولګي او په اور د اوبو پځې ته تیل اچوي نو اور با سیوا کیږي او ستا خپل کور ته راورسی او کله چې دغه ورستا خپل کور ته ورسی نو دا بیا د کور مسله جوړ شي
دلته مسله بن جاتا ہے وہ.
مولانا فضل الرحمن په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید په سخت ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې په دې مونږ ډیر شرمنده یو.
هم شرمن شرمندہ ہیں کہ ہم نے اپنے نونہالوں کو ایک خون آلود مستقبل ان کے حوالے کیا ہے۔
مونگ پدے شرمندے یو چی مونگ خپلو معشومانو تا پا وینو رنگ مستقبل ورکڑو او مونگ دویتا دا امن خوشخبری ور نکڑا چی کومو معشومانو قربانی ورکڑا او خپل وینه قربان کڑا کی دیشی ددے قربانی پا وجہ ددے معشومانو نور و امزولو تا پر امن راتلون کے ورکڑی شی زمونگ دا پرز جوڑیگی چی کوما پی خوشوا دا حقی رستو راروان نسل تا مونگ باید یو پر امن مستقبل ورکڑو۔ مولانا پذیر رحمان پا آرمی پبلک سکول دا برید پلڑ کی دا تحریک طالبان پاکستان منطق بے بنیادا او غیر اسلامی او بللو او وی ویل چی پا جنگی حالاتو کی دا دی خبری اجازه نشتا چی ماشومان زنانا یا بوداگان دی پا نخکڑی شی۔ ولام غوث مشال ریڈیو پیخور۔
پا پیخور کے پر سکول دا تحریک طالبان پاکستان دا وسلوالو تبرید روستا دا پاکستان مشرتابہ پوز او مدنی ٹولنے دا ترگرے او سخت ریزے غندنا کڑے دا او شنون کی وائی اوس تا حیواد ٹول طبقے دا وسلوالو پر زد یو مٹیخ کاری پر دے موضوع سرا زہیر دا پوہانو دا سرگندونو پر اساس تا رپورٹ جوڑ کڑے دی۔
د پاکستان سیاسی او د دفاعی چارو تجزیه کاران په دې اړه وایي چې دا ډیره ښه خبره ده چې ټول قام سیاسی او عسکري مشروالي د ترهګری پر ضد یو موټی شوی دی، خو باید چې دا یووالی په ځای وساتي۔ لمشل ریډیو سره خبرو کې د سیمه ییزو او سیاسی چارو تجزیه کار خادم حسین خپلو خبرو کې د دې مسلې حل سداسي ښایي۔
مخکې دا دی چې د حکومت او د سیاسي قیادت او د سره سره د عسکري اسټابلیشمنت او د سیول سماج دا بنیادی زمواریده چې د کم شیز نه تشدد راپورته کیږي او کم نه چې د جنگ غبسری راپورته کیږي، کم چې انسانان سره وجني د غشان واقع مخې ترازی د هغه بیانیه باندې یا د هغه فکر یا د هغه ذهنیت باندې خبرو وکي، مخامخ واقع چې وشي تباهي وشي نو ټول خلک په هغه خپه شي او مزمتي بیانونه مراشي بیا سره خپلو کې کیم نه خبره ترې مو کی، خو د هغه نتیجه ځکه مخې ته ناراضي چې د کوم بنیادی خبره ده یا بنیادی غوټه کوم ځای کې نښتې ده هغه غوټه نه خلاصیږي او هغه
خبر وکڑی نو دا وینا وا چی دا یوازی دا پاکستان مسئلہ نہ دا نوموڑی ہوئے
زمینی حقائق کو مطابق داغے رول والے وغا لاگو کول آغا چیز نشت کرے نو آغا چیز بانی چی کل بھی جوڑ کرے نی پاغے بانی روان شوی نی او داغے دا پارے آغا کپیسٹی خلقو کی نی پیدا کری آغا قوتونو کی نی پیدا کری نو داغے خاطر پا نتائج بھی روزی لکسن کے دا ملالا نفس ہوش بلتا چی دا صرف وہ زمین اندرونی مسئلہ ندا ایک زمین دا دا علاقہ چی کم قوتون دی حوادون دی دا بوی تعاون کو کی ہم ضروری دی تبی چی بغیر دا افغانستان د تعاون نه او په دې کې کامیابی حاصلول هم مشکل دي، نو دا به په دغه سطح باندې هم دوی کوشش کوي او په هغې کې به امریکې نه خوداناتو نه هم مدد غواړي۔
د ذکر ده چې د پېښور په آرمی پبلک اسکول باندې د ترخګری پېښې وروسته د پاکستان تحریک انصاف په شمول ټولو سیاسي ګوندونو ولسي تنظیمونو او عسکري مشروالۍ له حکومت سره د ترخګری د ختمولو لپاره د مرستې اعلان کړی دی۔ سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کلو هرتز ساوري دلې شي۔
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل چارواکي داوا کوي چې لمنیتی ځواکونو سره په نښته کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي۔ پولیټیکل چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل بیګا وسلوالو د جمرود په ګودر کې د امنیتی سرتیرو پر پوستې برید وکړ چې له قبایلی جګړه پیل شوه۔ هلته د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر د ازبک وسلوال قومندان اسلام الدین په ګډون د 1,000 وسلوالو د وژنې ادعا کوي۔ تفصیل فرهاد شینواری راکوي۔
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 شپه خواوشه 10 بجې وسلوالو د جمرود په ګودر سیمه کې د امنیتی ځواکونو په یو چک پوسټ باندې برید وکړ چې سمدستي ورسره دوه طرفه جګړه پیل شوه او په دې جګړه کې سپکې او درنې وسلې استعمال شوې۔ دوی وایي چې امنیتی ځواکونو په ځوابي کاروایۍ کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي او په دې جګړه کې دوه امنیتی سرتیري جوبل شوي دي۔ د پیخی ورستو په جمروت کې د لټون عملیات پیل شوی دی او د پیخی پړه تر اوسه کومي وسلوالې ډلې په خپل غاړه نه دا خسته. د جمروت پولیټیکل چارواکي دا کوي چې دوی د وسلوالو مړی تر لاسه کړی دی، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د کومې وسلوالې ډلې سره تړاو لري. بلخوا د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې تیر ماښام د پاکستانی پوز جنگی الوتکو د خیبر جنسی په تیرا کې د وسلوالو په مرکزونو باندې بمباری کړې ده، چې په نتیجه کې د یو ازبک وسلوال کمانډر اسلام الدین په ګډون 11 وسلوال وژل شوی دی. دوی ادعا کوي چې دغو وژل شوو وسلوالو مړی یې په خپله ولکه کې اخیستې دي او د خیبر لیویز مرکز ته به یې د پیژندګلو دپاره وړي، خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دی وی چې د خیبر جنسی په تیرا او باړه کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه پوځي عملیات دوام لري، او پوز او پولیټیکل چارواکي ادعا کوي چې باړه یې د وسلوالو نه پاکه کړې ده او د باړي خلک به ورته ډېر زر بیرته ستانه شي. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د باړي ځینې برخې اوس هم د دوی تر واک لاندې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د سهار د نه هونه د ماخم تر شپږو بجو پورې خبريږي. د شپږو بجو وروسته په هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل شي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي لکه لا سیف الله په مرمیو سوري درې خراب شوي مړي ترلاسه کړي دي. دا مړي اوس د کوټې په سنډیمن روغتون کې پراته دي او تر اوسه یې پیژندګلوي نه ده شوې چې دا د پښتنو او که د بلوچانو مړي دي. دا لومړی ځل دی چې لا سیف الله کلا داسې مړي موندل کیږي. تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د سیف الله کلا د کان میترزی سیمه د لیوی چارواکو په خبره د دغه سیمې له کلي یاسینزی سره څیرمه په یو راغه باندې د جمرات ماسپشین دوی د درې یو تنو په مرمیو سوري خراب سوي مړي ترلاسه کړي چې تر هغه وروسته یا د کوټې سنډیمن روختون تراوړي او هلته لا هم پیژندګلوي سوي نه ده. د کوټې د سنډیمن روختون د پولیسو سرجن ډاکټر نورو د ژغ نه ثبتولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا درې خراب سوي مړي د کان میترزی سیمه یو تحصیلدار محمد جاوید د جمرات ماشام شاوخوا شپږ بجې سنډیمن روختون ته راوړل. دغه درې وژل سوي کسان چې عمرونه یې له 15 بیا تر 40 کلونو پورې دي، د ډاکټرانو په خبره لومړی پرې تشدد سوی او وروسته په مرمیو وژل سوي دي. درې واړه کسان چې په مخونو یې ژیرې دي د بدن په هر ځای د تشدد نشان معلومیږي. په دغو دریو مړیو کې دوه داسې مړي دي چې د بدن غوښې یا تر نیمایي زیاتې ځنګلي حیوانانو خوړلې دي. له دې سره چې د یوه مړي په غاړه کې د زیندۍ نشان هم معلومیږي. ټول بدنونه یې په خاورو سپېره په وینو لړلي او لاسونه یې تر شا تړل سوي دي. د ډاکترانو په خبره دا درې واړه کسان درې یا څلور ورځې وړاندې وژل سوي دي. د بلوچستان له پښتون میشتې کلا سیف الله ضلع څخه دا لومړی ځل دی چې دا خراب سوي مړي ترلاسه کیږي، خو په دې وروستیو کې ورته خراب سوي مړي تر ټولو زیات له پښین سیمې څخه ترلاسه سوي دي. د دغو دریو مړیو پیژندګلوي د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم سوی نه ده چې دا وژل سوي کسان بلوڅ او که پښتانه دي. که څه هم په بلوچستان کې له تېرې یوې لسیزې راهیسې خراب سوي مړي موندل کیږي چې په دغو مړیو کې به اکثره د بلوڅو ځوانانو و چې ملتپال بلوڅان یې تور د پاکستان پر استخباراتو پورې کوي، خو په دې وروستیو کې د صوبې له پښتون میشتو سیمو څخه هم د پښتنو په مرمیو سوري خراب سوي مړي موندل کیږي چې د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت په خبره په روان کال کې شمیر د 24 په شاوخوا کې دی، خو آزادې سرچینې دغه شمیر بیا تر دې څو چنده زیات یادوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د مشال ریډیو خبرونه لوستلی او ریډلی او لیدلی شي. د غرمې 12 بجې کېدونکو دی لن خبرونه به یوارې بیا له پامیر ساحل نه واورو.
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د ترهګری په تور د شپږو زندانیانو د اعدامولو رسمي کاغذونه بیګا لاسلیک کړي دي. هلته د پاکستان د کورونو چارو وزارت د ولسو داسې بندیانو نمونه خپاره کړي چې ورته به د مرګ سزا ورکول کیږي. په پاکستان کې د ترهګری پر ضد د ملي پلان جوړولو کمیټې نن غونډه کوي. د کمیټې مشري د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان کوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي پر ښوونځي د برید له اقدام سره له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو امکانات ختم شوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د زکیور رحمان لکھوی په ضمانت د خوشي کولو امر کړی. پر نوموړي په 2008 زیږدیز کال کې د ممبئی حملو پلانولو تور و. د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل چارواکي دعوه کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لږ تر لږه لس وسلوال بېګا وژلي دي. هلته د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر د ازبک وسلوال قومندان اسلام الدین په نوم د قومندان او د ولسو نورو وسلوالو د وژنې ادعا کوي، خو آزادو سرچینو لا په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي لکه سیف الله په مرمیو سوري درې خراب شوي مړي ترلاسه کړي دي چې اوس په سنډیمن روغتون کې پراته دي او تر اوسه یې پیژندګلوي نه ده شوې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال ایوب سالنګي وایي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل کړي دي. د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 25 تنو ته په ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې مرګ ژوبله ورکړه برخه شوې ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پولیسو د پوج مشر جنرال شیر محمد کریمی وای هیواد یې نه تر هغه ته پناه ورکړي او نه به ورکړي. تیره ورځ دا خبره نوموړي له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. د اروپای شورا یا کونسل مشر ډونالد توسک نن سهار وختي وویل اروپای ټولنه د روسیې په اړه د میاشتو نه بلکې د کلونو ستراتیژۍ ته اړتیا لري.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر صاحب درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي چې د پیښور پیښې وروسته په سمدستي توګه د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان دوره وکړه، چرته چې نوموړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ایساف کمانډر سره ملاقات وکړو او ورته وویل چې د ترهګرۍ ختمونکو دی د پاکستان سره مرسته وکړي. د ادارې په وینا بل طرف ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د خو بد طالبانو د فرق بغیر د دوی پر ضد د کاروایي حکم ورکړی دی. ادارې مخکې لیکي چې اوس د حقیقت طرف ته به ټولو لکتل وي چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره که پاکستان وي او که افغانستان، هند، ایران او که امریکا وي، ټولو له به یو موټی کېدل وي، نو حل به ممکن شي چې ترهګري له جلدي ختم شي. اداریه په افغانستان کې د راحیل شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ملاقات په حق لیکي چې دې ملاقات کې افغان ولسمشر پاکستان ته باور ورکړو چې د دوی خاوره به د پاکستان پر ضد نه استعمالیږي. همداشان د ایساف کمانډر هم پاکستان ته د دې خبرې باور ورکړی دی چې د پاکستان به پوره پوره مرسته کولی شي. اداریه اخر کې وایي چې اوس دې مشرانو کومه خبره کړې ده، کچری دې ته عملي شکل ورکړی شي نو حل به ممکن شي چې د دې منطقې نه ترهګري په مکمل توګه ختم شي. همدارنګ مشرق ورځپاڼه خپل دویمه اداریه کې وایي چې د ترهګري پیښې په غم کې عیسائی برادرۍ د کرسمس په سادګۍ سره د منځلو اعلان کړی دی چې له کبله به د غم زده کورنو سره د خواخوږۍ او یووالي څرګندونه وشي. اداریه وړاندې لیکي چې د دې نه دا ښکاري چې د مذهب او عقایدو نه پرته د ټول پاکستان ولس د ترهګري په ضد دی او غواړي چې د ملک او منطقه کې امن پزای شي. اداریه اخر کې لیکي چې له دې نه بعد ګرو ډلو ته دا پیغام لاړ شي چې پاکستان کې د هر نسل او رنگ او مذهب سره تعلق لرونکي د ترهګرۍ پر ضد دي او دوی په خپل منطقه کې امنیت غواړي. لدی سربیره ایکسپریس روس پاڼه خپل اداریه کې وایي چې د یو سل شپږویشت ورځو د احتجاج وروسته تحریک انصاف خپل درنا ختم کړی ده او که وکتې شي نو دا یو ښه فیصله ده، ځکه چې د پیښور پیښې وروسته که د عمران خان درنه جاري وه نو دا به یا سیاسي بې حسي وه او یا به د ذاتي ګټو دپاره وه. نو د دې فیصلې وروسته ټولو سنجیده حلقو کې د عمران خان د فیصلې ستاینه کیږي. اداریه مخکې لیکي چې دې سره که یو طرف ته د حکومت ستونزې اسانې شوې نو بل طرف ته د دوی لوی امتحان هم شروع شو چې دوی به اوس د ترهګرۍ خلاف نور هم سخت اقدامات کوي. او بل دا چې د کومو حالاتو په وجه تحریک انصاف په احتجاج داس پورې کړی وو، نواز شریف به د هغې ختمولو دپاره هم کوشش کوي. اداریه اخر کې لیکي چې د تحریک انصاف درده ختمول د حکومت خپله بریا نه ګڼي او پکار ده چې حکومتي وزیران هم د بې ځایه بیانونو نه ډډه وکړي او د کوم مقصد د پاره چې ولس دوی منتخب کړی دي ضروری ده چې هغه کارونو ته توجه ورکړي، نو دې سره به جمهوریت ته وده ورسي او د دې خلاف راولاړېدونکي خطرې به هم کمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیو ریپبلیک نومي خبرونه لیکي د پېښور پر سکول په وسلوال برید کې لسلو نه د زیاتو ماشومانو وژنه څرګندوي چې پاکستان له سخت دریځ او نامنه سره مخامخ دی. همدا وجه ده چې هغه هیواد باید د وسلوالو پر ضد فیصله کون عملیات وکړي. بلخوا فارن پالیسي مجله وایي د افغانستان حکومت باید اقتصادي رغونې او ودې ته سمه پاملرنه وکړي. له دې کار سره به نه یوازې د هیواد دننه ثبات باوري شي، بلکې له ګاونډو هیوادونو سره به هم سوله اړیکې لا پیاوړې شي. د دوه مقالو مهمې برخې لمونه ورشاورو.
د روان میاشتې په 14 نیټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې ترسره شوې وسلوال حمله کې تر دې دمه د وجل شو شمیره 115 ته رسیدلې چې پکې 122 ماشومان دي. نیو ریپبلک مجله لیکي چې وسلوالو طالبانو د دې برید د لارې د هیواد سیاسي مشرتابه ته دا پیغام ورکړي چې تر سوې موجوده جمهوریت نظام نسکور کړي او د خپل فکر سره سم شریعت نافذ کړي، نوی دغه ډول بریدونه به جاری ساتي. مجله لیکي د ته په کتو سره داسې ښکاری چې پاکستان کې عامو انتخاباتو په اربونو ډالر مرستو او په میلیونونو ځوانانو د بدلون ناره هیڅ ګټه ونه کړه، بلکې دا هیواد لا هم د ترهګرۍ او فرقیز تشدد په لار روان دی. مجله لیکي پاکستان کې د سخت دریځي سیوا کېدو یو وجه د هیواد له اړخه په خارجه پالیسي کې د استعمال دی. د مجلې په وینا پاکستانی پوز په تیر وخت کې ویلی وو چې دا یې د جوړې استراتیژیکي برخه ده. نیو ریپبلیک مجله لیکي پاکستان ته پکار دی چې د وسلوالو خاتمه وکړي او د هیواد نه بهر هم د وسلوالو ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. دا راز د هغه مدرسو او خلکو مخنیوي هم وکړي چې په ځوان کول کې عدم برداشت خوروي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې په افغانستان کې د ملي یووالي د نوي حکومت جوړېدو نه پاس هم په دغه هیواد کې وسلوال بریدونه نه بندېدل څرګندوي چې افغان طالبان د سولې اراده نه لري. هلته د لندن کانفرنس او پاغې کې د نړیوالو مرستو ژمنو افغان حکومت ته د اقتصادي وادې موقع ورکړې او د دې ترڅنګ په کورنۍ او سیمه ییز ثبات کې هم کردار ترسره کولی شي. د ورځپاڼې په وینا د لندن کانفرنس لپاره چې 1500 افغانانو او نړیوالو کارپوهانو کومه ایډیا ورکړې وه، د هغې تر مخه اقتصادي پرمختګ نه یوازې په افغانستان کې دننه د امن لپاره کردار لوبولی شي، بلکې د ګاونډي هیوادونو سره هم سوله ییز تعلقات لا نور مضبوطولی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د کورونو چارو سرپرست وزیر جنرال ایوب سالنګي وایي د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل کړي دي. تېر ورځ په کونړ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي وویل دوی به زر سیمه له وسلوالو پاک کړي، خو د وسلوالو پر ضد د پاسون کوونکو یو مشر حاجي منظمین تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل وسلوالو دوی له 100 ورځو راهیسې محاصره کړي دي. روح الله انوري معلومات لري.
د پاتون کون کو یو تن مشر حاجی منزمین په دانګام کې ول چې د دوی ماشومان او غټان له 4 ورځو د وسلوالو طالبان لخوا محاصره دي او تر اوسه افغان ځواکونه په دین دي بریالي شي چې د پاتون کون کو کورنۍ له محاصرې خلاص کړي.
هغه زمنګ مالونه هر څه د منځوي وړو و زم ما ماشومان او قوم له تهدید لاندې دي او هغه وي موږ پلان جوړو او از برای خدا د افغانستان د قوتونو ته ګوره او د افغانستان د ننګ ناموس او د غیر افغانانو ته ګوره چې احساس نشته په دغه ځای کې زموږ ماشومان او زنانه بند پاتې دي، خلک ولسی خلک هم بند پاتې دي، لسمه ورځ ډوډۍ وته نه رسیدلې او بو ته نه رسیدلې.
هغه وای دوی او افغان پولیس واکونه یوازې د لوټکو مرسته ته اړتیا لري.
چې تر ما خبره وکړه چې وروره هوایي دیسان کته نه کی او کمانډویان کته نه کی به دي کی دانګام د سیرازینه دروره دانګام د ټول افغانستان دروازه ده. نو موږ سره غواده ونکله ما او خپل مشکل دغه کله دي چې وروره زما ماشومان په دغه کې ته نشي کوله.
کورنۍ چارو سرپرست وزیر جنرال محمد ایوب سالنګي سره په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذ حاجی سخی مشوانه هم دانګام ته تللی وو. هلته یې رسنۍ وته وویل که چیرته د هوایي ځواک مرسته ونه شي نو دوی نور نه غواړي چې د افغان سرتیرو او پاسون کوونکو ویني بی ځایه توی کړي.
هر ملي اردو او هر ملي پولیس او هر ملي امنیت او یا د پاسون کوونکو یو څاڅکی نم تویږي زه د ډیر وادار نیم
د څو پوری چې هوایی قوران شي او کومک ونی او په خارجيانو باندې مې دا کلک انتقاد دی چې داغي د خپل هدفونو لپاره پر دې باندې گزار کړی دی. همدلته په دانګام کې عملیات کړي، په شولتان کې کړي، په ناړی او په مروره کې کړي دي، او همداسې په غازی آباد او په سرکانو کې کړي. خو اوس چې دا څوره جګړه ده، هغه چې موږ سره وعده کړي وي هغو خلکو وعده پوره نه کړله.
خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد ایوب سالنګي بیا رسنیو ته وویل چې دوی د نوو پیل شوو عملیاتو د ښه عملي کولو او د سیمې د تصفیې لپاره ښه پلان جوړ کړی، خو ایوب سالنګي د هوایي مرستې په اړه هیڅ ډول ډاډ ورنه کړ. د سیمې خلک وایي که چېرته دولت ورسره د هوایي ځواک مرسته ونه کړي، نو دوی به د جرګې له لارې وسلوالو طالبانو سره خپله روانه جګړه پای ته ورسوي. په دانګام کې د افغان ځواکونو پاڅون کوونکو ترمنځ جګړه روانه وه. د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې په یو بل درنې ډزې کېدلې. د دولتي مسؤلینو په وینا چې جګړه کې شاوخوا شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله رسېدلې او څلور دولتي سرتیري ټپیان شوي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی د ولسي وګړو کورونه نه دي سوځولي او همداراز ښځې او ماشومان هم نه دي محاصره کړي او نه ورسره بهرني جنگیالي مرسته کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د پوزمشر جنرال شیر محمد کریمی وایي هیواد یې نه ترهګر ته پناه ورکړي او نه به یې ورکړي. تېر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف کابل ته د سفر پر مهال له حکومت یا پوځ د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله د ورسپارلو غوښتنه وکړه. کریمی وایي د جنرال شریف یوازې پر دې خبرې وکړي چې ټول وسلوال یو ډول دي او په دوی کې ښه او بد نشته، او دا چې دواړه د ترهګرۍ پر ضد په همکاري او همغږي سلا شول. په کابل کې زموږ همکار اسدالله لودین له جنرال شیر محمد کریمی پوښتنه کړې چې د جنرال راحیل شریف کابل ته د سفر پر مهال څه فیصله وشوه.
د نظامی چوکاټ کې زموږ په منځ کې دا خبرې شوې چې باید یو بل ته معلومات ورکړو. د دښمن په هکله، تروریس په هکله، او تروریس هر څوک چې وي پدې کې خپ تورست او بد تورست نشته. او دا به تاسو زموږ د مشرانو نه هم اورېدلی وي چې همیشه یې په دې ټینګار کړی چې تورست تورست دی او ښه او بد نه لري. نو پرون هم چې دی راغلی و، ولو چې ډېره بده پېښه پېښور شوې وه چې په هغې باندې هر څوک خپه دي، لکه جګه ماشومانو، بېګناه تنکي ځوانانو د هغې په مړینه، لکه د پکتیکا پېښه یا د استقلال د لیسې پېښه، په هغې باندې زموږ له خوا طبیعي چې ډېر پې خپه شي، ځکه چې مونږ دا درد لرو، مونږ دا درد احساسو، نو د نورو د زړه هم راځو. نو د سره د دې پیښې دوی راغلي وو چې جناب ولسمشر صاحب ته د دې اطمینان ورکړي چې دوی هر نوع امنګي ته آماده دي.
جناب کریمی صاحب، په ځینو راپورونو کې داسې ویل شوي چې د پاکستان دغه دوه لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې کابل ته راغلل چې په پېښور کې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، ډېره یوه لویه خونړۍ حمله وشوه د مخالفینو لخوا. ځینې کسان په دې باور دي چې دغه مقامات د دې لپاره راغله کابل ته چې کابل ته ووایي چې دغه حمله د تاسو لخوا نه په موږ باندې وشوه. داسې په دې ملاقات کې مطرح شوه؟
نه، قطعا دا خبره زره دوم. دا چې هر څوک وایي هغه د دوی خپلې دي، په اصطلاح د دوی مفکوره ده، هغه دوی پوهېږي، کار یې پوهېږي. ول دوی کله چې راغلي وو قطعا داسې خبره دوی نه ده کړې چې هغه په موږ ادعا وکړي، او دوی په دې پوهېدلی دي چې اوس موږ بېلې هماهنګۍ نه او همکارۍ نه بله لار نه لرو. دواړه موږ پخوا هم همیشه همکاري وو، هم همغږي غوښتي وه او په دې ټینګار کولو. اوس دوی هم په دې قانع دي، داسې کومه خبره یا داسې ادعا نه کړې ده او نه داسې ادعا کوي. ځکه که داسې ادعا وکړي موږ هم خپل ځوابونه لرو. داسې خو نه ده، موږ که چېرې داسې یو بل ملامتوو، موږ دومره اسناد لرو چې بې حده. ولې اوس دې وخت نه دی چې یو بل باندې اتهام، یو بل باندې ادعا، یو بل باندې ملامتي واچوو.
بله کریمی صاحب، ویل کېږي چې د پاکستان د دو لوړپوړو چارواکو له افغانستان نه د مولانا فضل الله د سپارلو غوښتنه هم کړې، او دا یې هم ویلي چې که چېرې افغان حکومت ورسره راضي وي، دوی غواړي په یوازې سر یا په مستقله توګه د افغانستان په سرحدي سیمو، له پاکستان سره په سرحدي سیمو کې مستقل عملیات وکړي. داسې موضوع یاده شوه؟
نه، ټوله خبره په همدې وه چې تروریست تروریست دی، د تروریست په مقابل کې موږ باید مشترک عملیات وکړو، مشترک موقف ولرو، او ټول معلومات د دښمن په حق له یو بل ته ورکو. مولا فضل الله دوی نه یاد کړی دی، او نه مونږ دا مانو ځکه چې ملا فضل الله په افغانستان کې نه اوسیږي نه مونږ پناه ورکړی ده. ولې دا چې سرحد ډېر اوږد دی، سرحد ډېر پیچلی دی، ډېر امکان لري چې لکه نورو بعضې تروریستانو غوندې چې دې خواهي خواته ځي او راځي، شاید کوم وخت کې به تیر شوی وي. ولې زیاتره وخت دی په خپله د پاکستان ای خواته د خط ای خواته په ولسو هغه کې ایجنسۍ کې تګ راتګ کوي، دی سیار نه ثابت نه دی، سیار دی همیشه. مونږ تروریست ته پناه نه ورکړي ده، نه ورکوو.
دا مشال ریډیو ده.
د نیم قبایلی سیمه جانی خیل وزیر استادانو زکونکو مشرانو سیمه کې د علم تعلیم خورولو او امن پنوم غونډه کړي. دوی وایي د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او خپل سیمه کې امن او تعلیم غواړي. عمر دراز وزیر لسیمه نه تفصیل لري.
د بنو سره اړوند نیم قبایلی سیمه جانی خیل وزیر کې د سکولونو، کالجونو، استادانو، شاګردانو سیمه کې د امن او علم تعلیم رڼا خورولو په نوم یوه لویه غونډه وکړه، چې پکې د سیمې سکولونو، کالجونو او پانتونونو زده کوونکو، استادانو ترڅنګ مشرانو او سماجي کارکنانو هم برخه اخیستې. د قبایلی روایتو تر مخه دغه غونډه په ډول سره جوړه شوې وه او راغونډو خلکو خپل سیمه کې د امن او تعلیم خورولو غوښتنه کوله. په دې موقعه د سیمې یو استاد خانولی خان وویل چې امن او تعلیم نه بغیر ترقی ناممکنه ده.
په دې منځونو ته په دغه دوه ټکي باندې جمع شوی وی چې د میش په علاقې کې اوله خبره خدای چې امن رشي، دویمه خبره دا ده چې د میش په علاقې کې د تعلیم سخت کمای دی. امیر خوشر داده دغه سوسایټي خوشر داده د جنی خیلې چې میش کور په کور شریر چې هر بچای سکول ته لور شي، 100% دا خبره میږي کینی کې چې بچای د جنی خیل په کور کې پته نه دی. او میش خوشر داده چې بجنی خیل کې امن
د سیمې سماجی کارکون انعام الله وایي ټول جانی خیل زده کوونکي، استادان، سماجی کارکوونکي او مشران راغونډ شوي او سیمه کې امن او تعلیم غواړي.
چې څومره جانی خیل دي، دغه چې څومره سټوډنټس دي، یونیورسيټي دي، د کالج دي او کله سکول سټوډنټ دي، دا ټول سټوډنټ مې نن جمع کړی دي. سماجی کارکونون هم موجود دي، د علاقې مشرون هم موجود دي. دغه د پوره چې مش په علاقې کې امن روشي، مش په خپل علاقې کې امن غوړي او میزو په خپل علاقې کې تعلیم غوړي، چې مش بچون به انپړ پوتنه شي. ځکه چې په کومه علاقې کې چې علم تعلیم زیوتی، په علاقې کې امن هوي، په علاقې کې انصاف هوي.
رضا خان وای د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او د بنیادی سہولتونو غوښتنه کوي.
د پیلا کاکشه فوج د رضا خان راوسوي بنیادی سہولتینه چې کیندي اغه نه محروم دي. امن نه بغیر د نيستا د یوشي ها سہولت ملوي دي نه. تعلیمي ادارې دي چې اغه نه مخه هم په دې باندې کمپلین کړه جاي. د واسکل نه د مرکزی سکول نه دي، های سکول نه دي، نه دې ځوال سنټرل سکول نه مې سکول اول غوړي. دغه خبره دا چې مسکین مین هسپتال دی، اغه مېستا بالکل کمپلیټ کمپلیشن رپورټ یې هڅه لیدای خو په اخر کې چونکې فوج پروت دی، نو موږ دې ته دا درخواست دی، دا مسول نه ناته چې اغه مېستا فارغ کو د مسکیما ایمرجنسی حالات کې چې کیم نیمز بیمارونه چې اغه دوی ته نیمز لري. دریمه خبره دا چې کیم نیمز لیاره بن شوی دی، اغه کې مېستا ډېر زیات تکلیف دی. کیم نیمز چې په کوم نه بلکې مېزا یو ایجوکیټډ سوسایټي او چې څنګه بڑا علاقہ ته داسې سہولت مې نوی دي داسې مې ته هم لاو شي.
په غونډا کې دوی دا هم وې چې د سیمې عامولس په ملاتړ با د غرنګ غونډو ته دوام ورکوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پا پاکستان کې دوه نور ماشومان ګوزن وهلی دي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر وایي د پولیو یو پیښه په کوټ او بلای په پیشین کې ثبت کړی ده چې له دې سره روان کال په دغه هیواد کې د ګوزن ښکار شو ماشومان شمیر 209 ته رسیدلی دي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
په داسې حال کې چې وخت په وخت پاکستان مختلفو ښارونو کې د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلو باندې حملې کیږي چې له وجې یو شمیر خلک وجل شوي او جوبل شوي دي، بل طرف ته بعضې خلک په سنسه وجه خپلو بچو ته د پولیو ساسکي ورکولو نه انکار هم کوي چې ورسره پاکستان کې د پولیو کیسونه په تیزی سره مخې ته راځي او لا هم پاکستان د نړۍ په هغه دریو ملکونو کې دی چېرته چې د پولیو ناروغي شتون لري. همدغه رنګ د شورو په ورځ خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلل. د نوي کیسونو په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د پولیو مخنیوي د پاره د وزیر اعظم هاوس د سارنې ادارې د مطبوعاتو افسر مزر نثار وینا وا
اور شامل ہو گئے کوہاٹ والا اور ایک پشین والا تو اب ہو گئے 289
دوه نور کیسونه شامل سیوی دی یو د کوہاٹ او بل د پشین نو دې سره ټول 289 تشمیره اور رسیده. د دین اوړانی سلور کیسونه راغلی وو هغه کې یو د کلا عبدالله وو یو د نصیر آباد وو یو د سین سانګړی سیمینه وو او یو د پېښور وو. دا ټول د پولیو وایرس 1 ټایپ دی.
یہ جو کیسز ہے یہ سارے پولیو وایرس ٹائپ 1 کیسز ہیں.
پاکستان کې د پولیو مخ په زیاتېدو کیسونو په حق لا مشال ریډیو د ډاکټر عبید الله نه تپوس کو نو دوی چې د روزنې او آلاتو د کمی سره سره ملکی حالات هم د پولیو سیوا کې دوه لوی وجدا ته زیاتوي.
دا خو هغه کاونټ دی هغه ماشومان دي کوم چې د نن نه دوه کاله مخکې قطرې نه دي ملاو شوي. هغه ماشومان کوم چې نن نه ملاویږي هغه خو به د نن نه دوه کاله بعد پوره یو هیوو کریئټ کړي. دا کاونټ وس 289 دی دا 1000 تم رسی دی شي او موږ چې کوم سچویشن ته ګورو په دې مرګ کې د میډیټنسي ته تاسو ګورئ یار ورځ په پولیو ټیمز باندې اٹیکس کیږي په بلوچستان کې کیږي په کوټه کې په پنجاب کې کیږي. نو خیبر پښتونخوا خو ډېر زیات ولټ
د ذکر ور دا چې د صحت نړیوالې ادارې او نړیوالې رورولې پاکستان کې د پولیو مخ په زیاتېدونکو کیسونو په وجه پاکستانیانو ته د سفر لپاره بعضې شرطونه ایښي دي چې پکې د پولیو سرټیفیکیټ هم شامل دی او وایي که حالات سم نشو نو کېدی شي دا شرطونه نور هم سخت کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
کرسچن سائنس مانیٹر رسپانی په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید پاړه لیکلی په پا پاکستان کې د ټولو رسنو پام هم هغه پیښې ته ګرځېدلې دي. د دغه هیواد په ډیرو رسپانو کې له حکومت او پوځه غوښتنه شوې چې د ترهګرۍ او وسلوالو د ختمولو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. کرسچن سائنس مانیٹر رسپانه لیکي د پاکستان زیاتره میډیا کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو خونړې برید د وسلوالو خلاف جګړه کې د دغه هیواد لپاره یو مهم پړاو بلل شوی دی. یاد برید د نهه پورس ترسره شو چې پکې طالبانو یو سل 45 کسانو وژل. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو اداریه کې ویل شوی دی چې په پېښور کې تر دې مخکې هم غمجنې حادثې تېرې شوي دي خو د یاد سکول د بوګنونکي او ویرونکي پېښې په شان هیڅ نشي کېدی. د ورځپاڼې په خبره وسلوالو یو داسې هدف په نښه کړ چې ټول هیواد یې یو شان غمجن کړ، یعنی د سکول کم عمره او بې وسه ماشومان چې وژنه به د هیواد لپاره یو لوی نفسیاتي ګزار وي او د حادثې نه راوتل به ډېر وخت واخلي. په پاکستان کې کالم نویسان او ایډیټوریل بورډونه له وزیر اعظم نواز شریف او پوځ نه د نورو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دوی د نواز شریف او عمران خان غندنه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان د خورېدنې د مخنیوي په لړ کې ډېر څه نه دي کړي او پوښتنه کوي چې څنګه اولې دومره په اسانه وسلوال سکول ته ورننوتلل. یو بل انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیشن پر نواز شریف تنقید کوي چې د تندرویتوب خلاف مفکوره جوړولو کې یې هیڅ کردار نه دی لوبولی. ډیلی ټایمز ورځپاڼې هم په یو مقاله کې لیکلي دي چې هیواد او مشرتابه دغه پیښه په هیڅ ډول لپامه نشي غورځولی. حکومت او پوځ باید اوس پوه شي چې له جنګ سره مخامخ دي. په ورځپاڼه کې د هیواد تر ټولو تورې ورځې پر وړاندې د یو مناسب حل غوښتنه شوې ده. کرسچن سائنس مانیټر لیکي که یوې خوا ته پاکستاني ورځپاڼې پر طالبانو د لا زیات فشار اچولو غوښتنه کوي نو بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د وسلوالې ډلې طالبانو په وړاندې د هیواد پر ژمنتیا شک ښکاره کوي. په هندي میډیا کې هم د پاکستاني مشرانو نه د طالبانو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه شوې ده. د ټایمز آف انډیا کې یو سرټکی د پاکستاني پوځ په حواله دی چې پوښتنه پکې شوې ده آیا پوځ به د وسلوالو ملاتړ بند کړي که څنګه. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د غم په دې وخت کې له پاکستان سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی او د مرستې ورکولو وړاندیز یې کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا مشال ریډیو دا له امریکا خبرېدونکي ډیلی بیسټ د پاکستان په اوسنی امنیتی حالت لیکنه خبره کړې او د ټولو نامنو پړای پر هغه پالیسیانو اچولې چې تر مخه پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ توپیر کوي. په لیکنه کې راغلی وخت راغلی چې پاکستان د خپل راتلونکي لپاره خپل دریز بدل کړي. نجیب عامر د لیکنې د مهمو برخو لژباړې سره
ډیلی بیس لیک کې تر کلونو کلونو پورې پاکستانی جنرالان او جهادي ګروپونه د خپل اساسې په توګه د هند پر ضد استعمال کړي او همدې پالیسۍ د پاکستان خپل زده کوونکي هم بچ پاتې نه کړل. د پېښور پارمی پبلک سکول برید د پاکستانی امنیتي ځواکونو د سترګو د پرانستلو لپاره کافي دی او پاکستان لا په دې خبره سوچ کول پکار دي چې دوی د ځان لپاره څه ډول سبون غواړي. آیا د سغدریزو او افراطیانو سره کیسه هماغه سی روانه ساتل غواړي چې لمخ کې نه را روانه ده او که په دې خبره بل سره فکر کوي چې د اسلامي سغدریزۍ سره لوبه به ورته ګرانه پریوزي. له جارج ټاون پوهنتون نه فارغ شوی یوې پاکستانی محصلې ډیلی بیس ته ویلي، هیواد د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړې. دا چې د پاکستان ستراتیژي علاقمندي څه ده، د پاکستان کورنۍ او ماشومان د حکومت څخه د دې خبرې پوښتنه نه کوي. ډیلی بیس په اکانومیست مجله کې په 2011 کال کې خپور شوی او راپور اقتباس کړی چې ورکی راغلی، پاکستان انګیري دوی بېله دې بله چاره نه لري چې د جهادي ډلو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا راپور سید شاخپور کړی او ورته لوړ پوړي پاکستاني چارواکي هغه مهال ویلي، نور هیوادونه لکه روسیا، ایران او هند په سیمه کې د خپل اثر او رسوخ قائم ساتلو لپاره پیسې په لاس کې لري، خو پاکستان په لویه لوبه یا گریټ گیم کې د ځان د ساتلو لپاره پیسې نه لري، جنونیت او نارامي لري. ډیلی بیس لیکي، له ډېرې اوږدې مودې راهیسې پاکستان د ورانکارو، جنونیانو او نارامو ملاتړ کوي. لشکر طیبه چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې بریدونه کړي وو، د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخوانیو غړو ملاتړ ورته حاصل و. د حقانی شبکه چې د افغانستان لپاره یو خطرناک ډله ثابته شوې، په 2011 کال کې په افغانستان کې د هند په سفارت برید د ورځپاڼې په باور د ISI نه د الهام په اخیستو ترسره کړو او همدارنګه د افغان طالبانو سره هم پاکستان مرسته کوي. د دې ترڅنګ د کشمیري بلتون پالو ډلو سره هم د پاکستان ملاتړ جاری دی. ډیلی بیس لیکي، په پاکستان کې د هغو طالبانو ډله چې د پېښور په سکولې د برید پړه منلې، هغه به نه وي چې د پاکستاني جنرالانو تر اثر لاندې به وي. دا به د دوی په اصطلاح بد طالبان وي. خو په واشنگټن کې د هوډسن انسټیټیوټ د جنوبي او مرکزی آسیا د څانګې ډایرکټر حسین حقانی بیا وایي، پاکستان له حقانی ډله یوازې د افغانستان پر ضد د استعمالېدو دپاره ګټوره نه دي ګڼل پکار. داسې هم کېدای شي چې حقانی ډله د پاکستاني طالبانو سره مرسته وکړي او بیا دغه ډله پر پاکستاني اهدافو بریدونه ترسره کړي. نوموړی وایي، پاکستان له دا خبره هیرول پکار دي چې ګینی د جهادي ډلو په منځ کې ګټورې ډلې هم شته، ځکه که دوی د بهرنیو هیوادونو پر ضد د استعمالېدو لپاره ګټورې هم وي، خو په داخلي توګه د پاکستان لپاره تاواني ثابتېږي. د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
دا مشال ریډیو دا. د پیسو نړیوال صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فند د پاکستان لپاره 1.5 ارب امریکایي ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. IMF په یو بیان کې ویلي، د پاکستان اقتصادي وده ښه شوې ده او دا چې د پاکستان معاشي کارکردګۍ باور زیات کړی دی. په دې موضوع ګلایاس تفصیل وړاندې کوي.
انټرنیشنل مانیټری فند یا IMF د پاکستان لپاره د 1.5 ارب ډالرو منظوري ورکړې ده. د IMF د خبر پاڼې تر مخه د دغې ادارې اگزیکټیو بورډ د پاکستان د اقتصادي کارکردګۍ جاج اخستې او د غونډې په پای کې په دې سلا شوي چې پاکستان سره د 3 کالو د مرستو د پروګرام په ترڅ کې به 1.5 ارب ډالر ورکول کیږي. IMF په 2013 کال د ستمبر په 4 نیټه د پاکستان لپاره 4 ارب ډالرو نه زیات امداد منظوري ورکړې وه. په خبر پاڼه کې د IMF یو چارواکي ډیوډ لیپټن په حواله راغلی چې په پاکستان کې اقتصادي وضع ښه شوې ده، خو د اقتصاد بیرته رغېدو کې خطرې موجود دي. د ده په وینا، په پاکستان کې چارواکي د اقتصاد په برخه کې نیمګړتیاوې لري کولو لپاره هلې ځلې کوي چې ګټورې دي، خو د مستحکم اقتصاد لپاره په دې کې نوره بهتري پکار ده. خبر پاڼه د ډیوډ لیپټن په حواله زیاتوي، په مجموعي توګه د پاکستان اقتصاد پر ځای شوی، خو باید چارواکي په محصولاتو کې نیمګړتیاوې لري کړي. په دغه هیواد کې اوس هم د ټیکسونو له لارې د آمدنۍ موقع موجود دي، خو په دې کې د انتظامی اصلاحاتو ضرورت دی. ډیوډ لپټن وای چې په پاکستان کې د مالیاتو څنګه مستحکم شوی او ګټور هم ده. د دې ترڅنګ په بنیادي ډانچه کې اصلاحات او پرمختګ کړي. د زیاته کړه چې د بجلی ریګولیټری فریم ورک، د توانای، د ګیس نرخونو او نچکارۍ عمل کې هم پرمختګ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان تجارتي پالیسي او د کاروباري فضا ښه کولو لپاره اصلاحاتو کې پرمختګ شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د آی ایم ایف د ایگزیکټیو بورډ مشرانو او نورو کارکونکو د پیښور په خونړۍ پیښې له پاکستاني ولس سره د خواخوږي څرګندونه هم وکړه.
رنا دا خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زوې منا اسلام دې نازمو دې پختنو څخه کلتور دې
تر اوسه سومره سکولونه ډنګ شوې دي.
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوی.
آیا دا بریدونه باد رڼا لار اونیسی؟
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو پخپرونه د رڼا پلور کې لا شاهین بنيري سره.